قدرمن اوریدونکو د مشال ډیو پروانه خبرونه کې د خپل کوربا اسرا لمن سلامونه منی دا وخت په خبر کې د ورځې یو بجې شوې نن د خالی ورځ د 2011 کال د دسمبر د میاشتې دریمه نیټه ده. په دې غړي کې باورې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي د هیواد په اوسته د هر ډول یرغل او د هیواد د سرحدونو د خلاف ورزي په پوره طاقت سره د جواب ورکولو حکم ورکړی دی. دا به هم اورې چې د پاکستان دفاعي کمیټې په بون کانفرنس کې د دې هیواد د نه ګډون د پریکړې منظوري ورکړي. د دې ترڅنګ نور هم یو شمېر رپورټونه خبرونه او مرکې لرو او په وروستۍ نیمایي کې د لوبو نړۍ پروګرام هم لرو. خو لومړی عبدالحی کاکړ ته ورزو چې تاسو ته د دې ساعت تازه خبرونه وړاندې کړي.
سرټکی د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي د هیواد پوسټه د هر ډول یرغل او د سرحدونو د خلاف ورزي په پوره طاقت سره د جواب ورکولو حکم ورکړ سوی دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د بوند کانفرنس په اړه د جرمني له چارواکو سره د خبرو لپاره د جمعې پر ورځ بوند ته رسیدلی دی. د امریکا د دفاع وزیر په اسرائیل، ترکیه، مصر او په منځني ختیځ کې د خپل نورو امنیتي ملګرو سره د اختلافاتو د ختمولو غږ کړی دی. وسم تفصيل د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي د هیواد پوسټ د هر ډول يرغل او د سرحدونو د خلاف ورزي په پوره طاقت سره د جواب ورکولو حکم ورکړل شوی دی. د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې د پارلمان د ملي امنیت د کمیټې غونډې ته د خبرو پر وخت یوسف رضا ګیلانی ویل پاکستان له امریکا مرسته نه بلکې د دې هیواد د خود مختاري او سلامتی درناوي غواړي. د فوج زمشر اشفاق پرویز کیانی له خوا د دې حکم پاړه د جمعې پر ورځ د پارلمان د قومي سلامتی د کمیټې د غونډې ورسته د پاکستان د اطلاعات وزیر ډاکټر عاشق فردوس اوان خبر اعلان تول
اختیارات جو چیف اف آرمی سٹاف نے اپنے
دوی هغه اختیارات چې لوی درسیز خپل پوځي قمندانانو ته په خپل شیوه ورکړي دا د عملیاتي ستراتیژي ده. دا د پوز داخلي ستراتیژي ده. هر اقدام چې به دوی کوي ستاسي د ملي حاکمیت د ساتنې او د ځکنې بشپړتیا د یقیني کولو لپاره وي. موږ به د دې ملاتړ وکړو.
ډاکټر عاشق فردوسوان خو هم د جمعې پر ورځ د امریکا د دفاع وزارت ویند کیپټن جان کربی ویلي هر هیواد د خپلې دفاع حق لري او دا حق امریکا ته هم ترلاسه دی. د پاکستان حکومت افغانستان ته په شخصي توګه تیل وړلو باندې هم بندیز لګولې دي. د خیبر پولیټیکل یو چارواکي جواب شیر افریدی مشال ریډو ته ویلي لوړپوړو چارواکو امر ذکر کړی چې فکر کوي تیل په افغانستان کې میشت نیټو ځواکونو ته ورکول کیږي.
موته دا آرډر دی چې دا ټسر ټینکې دی بیرته واپس کړو. ډیزل دی پیټرول دی افغانستان له شګون تلل مخکې کنه نو په دا وجه باندې بس اوس حکومت آرډر دی چې دا واپس کړو. واپس کړو رواني تر خمل رواني یو بخور ته بیرته واپس کړو. دا تقریبا چې رواني خو ټوټل ټسر ټینکې دی اتش بیتر ټینکر دی
جواب شیر افریدی. خو بلخوا د پاکستان د تیل هوړونکو د اتحادی ویاند اسرار احمد د خبر ردوی چې واقعي د تیل نیټو ځواکونو ته ورکوي. د دې ترڅنګ امریکا ویلي په افغانستان کې د دوی د ماموریت ډیر مهم دی او دوی به پرنښت چې د سامان وړلو لواجه د دوی د ماموریت اغیزمن سي. د جمعې پر ورځ د امریکا د دفاع وزارت ویاند کیپټن جان کربی خبريالانو سره د خبرو پر وخت له پاکستان څخه په دې برخه کې د همکاري هیله وښودله.
مونږ یقیناً چې دغه لارو په بیرته پرانستو کې د پاکستان همکارۍ ته سترګې په لار یو. لدې وینا سره سم به زه دا ووایم چې لوجستیکي مسلې د بدیلو لارو چارو او انتخابونو پورې مربوطې دي او مونږ یقیناً چې کار پیل کړی سو معلوم کو چې کوم لار تعقیب کو. زه به یوه خبره کوم، هغه دا چې مونږ په افغانستان کې یو ډیر مهم ماموریت لرو او مونږ به دا یقیني کوو چې دغه ماموریت د بریا لپاره چې زموږ ځواکونه سسیسته او کله هم اړتیا ولري ورته ورسو.
دا د امریکا د دفاع وزارت ویاند کیپټن جان کربی. د پاکستان حکومت تیرونې د نیټو لخوا په مومندو کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټه د بمبار وروسته افغانستان ته د نیټو لپاره پور تیل وړلو بندیز لګولی وو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د بوند کانفرنس په اړه د جرمني له چارواکو سره د خبرو لپاره د جمعې پر ورځ بوند ته ورسېدی. د بوند کانفرنس په اړه پرون جرمني ته تر روانې دوه مخکې د ولسی جرګې د اصلاح غوښتونکو له ټولنو سره په کتنه کې وویل د بوند کانفرنس تر ټولو لوی هدف دا دی چې نړیواله ټولنه له 2014 وروسته هم له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. ولسمشر کرزی هم دا رازول چې دی به د بوند په کانفرنس کې د افغانستان او نړیوالې ټولنې د ګډو لاسته راوړنو د سولې د بهیر او لنډۍ سره د ستراتیژیکي همکاروي په اړه خبري وکړي. د امریکا د دفاع وزیر پر اسرائیل له ترکی، مصر او په منځنی ختیځ کې د خپل نور امنیتي ملګرو سره د اختلافاتو د ختمولو ژغ کړی دی. په واشنگټن کې یو تینک ټینک ته د وینا پر وخت لیون پریټاول په سیمه کې د يهودي ریاست مخ په زیاتېدونکو وازیتو پریشان کړی دی. نوموړي د اسرائیل پر مشرانو له فلسطین سره د خبرو اترو د بیا پیلولو لپاره د لان نور څکولو زور ورکړی. شغری پنیټا د منطقې د استحکام او د اسرائیل د امنیت د ساتنې په لړ کې د امریکا پر کوښښونو ټینګار وکړی. د امریکا د بارنو چارو وزیر ویلی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا په شام کې د مظاهره کوونکو د ځپلو د غندنې ورسته دا هیواد تر بل هر وخت ډیر یوازې سوی دی. هیلری کلینټن زیاتوي امریکا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د هڅو ملاتړ کوي چې د بشار الاسد د رژیم زور زیاته رابرسېره کړي چې دا رنګ د بشري حقوقو له سرغړونکو سره حساب وسی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو 24 کسیز شورا په جنیوا کې د حق قرارداد په حق کې 10 اوټونه ورکړ چې عربي ټولنې د امریکا او اروپای ټولنې هم ملاتړ کړی دی. روس، چین او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو 4 نور غړو د قرارداد په مخالفت کې اوټونه ورکړل. ورستای خبر هم دا دی چې د برتانیې د حکومت لخوا له هیواده استلسوي ایرانی ډیپلوماټان تهران ته رسیدلی دي. د ایران ایرنا خبری آژانس وایي سربیره پر دې حکومت د ډیپلوماټانو هرکلی له مراسم سره مخالفت ښودلی، خو بیا هم نږدې 1.5 کسانو د مهرآباد په هوایي ډګر کې ډیپلوماټانو هرکلی کړی وو. د برتانیې بهرنی چارو وزیر ویلیم هیک د چهارشنبه پر ورځ ایرانی ډیپلوماټان ته په 48 ساعتونو کې له برتانیې څخه د وتلو حکم کړی وو. د خبرونو پای
قدرمن اوریدونکو خبرونه مو د مشالې ډیمنه باور دل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. په روانه غړې کې بعد نورو ریپورتونو ترڅنګ باورئ. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي د هیواد په وسته د هر ډول جرغل او د هیواد د سرحدونو د خلاف ورزي په پوره طاقت سره د جواب ورکولو حکم ورکړی دی. د پاکستان دفاعي کمیټه د دې پریکړې منځوري ورکړي چې دوی به په بون غونډه کې ګډون نه کوي. د دې پریکړې په اړه د عوامي نشل پاټې یو ستر مشر افضل خان لالاوي
دا خلک دل د خپل کور کې امن غواړي، د خپل بچی لپاره امن غواړي، او هغه په دهشتګرۍ او په فساد کې خونه کوي. د دې بان کانفرنس کې شرکت ونه شي پاکستان کې پکې نه وي، نو دا سي یو واضح موقف سره رسیدل بګران شي.
پاکستان په افغانستان کې ناټو لره په سامانونو د بندیز سره سره د ملکی سوداګرۍ په مخه د تیلو پر وړلو هم بندیز لګولې دی. د تیلو د سوداګرۍ د اتحادیې ویان وایي
نیټورک چنټر موږ سره په شاټر کې موجود نه دی، راغو سپلای سره څوک تعلق نشته، او دا تیل کا افغانستان عوام استعمالوي، نو دا پکار دی چې جاری وي.
نن د پاکستان په ګډون ټوله نړۍ کې د مزدورانو ورځ منځل کیږي. یو ځوان چې پخپه مزدور دی وایي هغه ته د معاشري رویې دا احساس ورکړو چې هغه مزدور دی.
تکه د معاشري رویه شولې، د مور پلار رویه شولې، او ټولو نغټه خبره د ملګرو رویه شولې، نو هغه نفس د معاشري رویه نفس تاسو ته لکه انسان ته پته ولګي چې یاره زه ما کې څه کمی شته، ما کې څه ډیفیکټ شته. د
دې ترڅنګ نور هم یو شمېر ریپورټونه لرو د مشالې ډیو سره اوسئ. او وست خبرونه لومړی ریپورت اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د پاکستان د قومي سلامتي کمیټه بون کانفرنس کې د ګډون نه کولو د پریکړې پخله کړې ده، او دغه کمیټه ناټو ته د پاکستان لاره د سامان وړلو د کاروانونو پر مخ د لارې د بندولو پر پریکړې هم ټینګار کړي. د کمیټې غونډه د سېنټر میار زار بانی په مشرۍ کې وشوه چې پکې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم ګډون درلودو. په دې اړه آسیبا شهید لګا شیبا وړاندې زمونږ خبريال ریاض مساخیل سره په اسلام آباد کې خبرې کړې وي. راځي چې په ګډه وورو.
د غونډې وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې د خبرتیا او خبرونو وفاقي وزیر فردوس اشکاوان وې چې کمیټه د هغه ټولو پریکړو منځوري ورکړې ده کوم چې دفاعي کمیټه او حکومت کړی دي. فردوس اشکاوان وې
ایسی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے منہ توڑ جواب دینے کے لیے اب ویکنسی کی پالیسی میں نہیں جانا.
دا وی چمنگ بوز دا قسم یرغل او جارحیت دا مقابلے او جواب اور کولو دا پارا دا انتظار نہ کار نہ اخلو. منگ دخپل ملکی سلامتی او استحکام دا پارا دا نورو پوینا او نظریہ نشو چلے دے زمنگ دا پارا تر ٹولو اہم پاکستان دے ددے دا پارا چې کابینه بون کانفرنس کې د ګډون نه کولو کوم پریکړه کړې وا دغه شان د شمسی ایئر بیس خالی کولو او د ناټو سپلای لارې بندولو دغه ټولو فیصلو پخلی کړې شوې دي د سلامتی کمیټې غونډه کې او دا فیصله هم وشوه چې موږ خپلو کې هر څومره سیاسي او نظریاتي اختلافات لرو د هغه باوجود به د پاکستان مقدمه په شریکه سره کوو
اور نظریاتی تقسیم ہوتے ہوئے بھی ہم سب یکجا ہو کے پاکستان کا مقدمہ لڑیں گے.
مشال ریڈیو سر خبرو کے دا دفاعی او پوزی چارو کارپو او دا پاکستانی پوز پخوانی بریگیڈیئر سید نذیر مومن دا کمیٹے دا فیصلو ستائنہ اکڑا او زیادہ اکڑا چې په پاکستان بعد دا فیصلو واپس اغستو دا پارا سفارتی دباؤ زیادہ ولی شی دی وائی
تو بون کانفرنس اغا انگریزی کی مطل دے چی اٹواز بون لیس پدی چی اغا وو دا افغانستان دا امن او دا مستقبل لاہ عمل دا پارا آغی کی خود طالبان سناخلی آغی کی پاکستانی سناخلی او پکار دا چی دی نیبر چکن دی پاکستان ڈپلومیٹک مینو ارینے با دے سرا سفارتی تعلقات دوم رو دی کی چی روس ہم پا دی قائل کی او چینم قائل کی او ایران خود دے قائل چی پا دی کی سوا نخلی نو دی نا با تول اغا میر توزی او بون کانفرنس با یو قسم لا بیمانی پاتی شی.
ولی بل طرف تا دا خارجہ چارو کارپو او پیخور پوہنتون کی دا بین الاقوامی تعلقاتو دا سانگ مشر اجاز خٹک وائی چی که دا پاکستان دا ناٹو یا امریکی نا سگیلی وی هغه پخپل زی خو بون کانفرنس کے با ترسلو پورے تنظیمونا او ملکونا گڑون کوی باید چی دے که پاکستان هم گڑون کڑو چی داشان دوی خپل خبرا پا دومر لوی فورم راپورتا کڑو وا اجاز خٹک وائی
ما سال دے دینا بھار کی دے ڈپلومیٹکلی پاکستان دے پارا وہ نقصان وی گٹ پلی کی نسی کی دے تو خپل زورو خوایا احتجاجو کا علتا موقع تو عمل نا بھار کی دے پروسس نا بھار ما دا خیال دے اس اکل مندانا او پوزیٹو فیصلہ نہیں کی دے اور بھائی پاکستان بارہ کے دا اصل یہ نیگیٹو پرسپشن دے کہ پاکستان پا افغانستان کے دل تا امن نگواڑی خلق بھائی چہرہ دے دے امن کو شنہ جان باہر کو
دا ذکر وردہ چے بون کانفرنس با دروانے میں آشتے پا پین زمانیٹا دا جرمنی پا خار بون کی کی گی چے پا کے دا افغانستان دا امن اور راتلون کی پا اڑا اہم پریکلے کی دیشی او دے کے دا گڑون دا بارا مختلف و نڑیوالو لارخودانو دا پاکستانی وزیر اعظم اور خارجہ وزیر سرا رابط ہم کڑی دی. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
قدر من اوریدونکو څنګه تاسو د ریاض موسیٰ خیل په رپورٹ کې اوریدل چې د پاکستان د خامی سلامتیا کمیټې په بون کانفرنس کې د ګډون نه کولو د پریکړې پخله کړې ده. هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. په پیښور کې د مشال ریډیو د افغانستان د څانګې خبریال مجیب الرحمن انگار په دې باب له ملت پالا سیاستوال او پخوانی وزیر عبدالخان لاله سره مرکه کړې او په پیل کې یې د دې پریکړې په باب د هغه نظر پوښتلې ده.
پارلیمان د ملک بالا دس اداره ده دغه فیصله چې ګمنه نه پارشه لازم دي زما ذاتی رائے ده. باید چې د بان کانفرنس کې نمائندگی شو وای ځکه چې زمونږ د منطقې او خاص کر دا درې ملکونه چې ګمنه چې هغه افغانستان دی پاکستان دی هندوستان دی دې ټولو ته چې ګمنه نو ډېر لوی تاوان دی. دا خلک دلته کې خپل کور کې امن غواړي د خپل بچی لپاره امن غواړي د خپل راتلون کی نسل بار درقی واڑی او هغه په دهشت گردی او په فساد کې خون کیږي. لیکن خبر حقیقت دا دی چې دا جنگ چې کوم نه نو د دې خلکو خپل جنگ دی د دې خلکو کور تباه دی د دې بچو ژوند تباه دی دلته کې امن نشته دلته کې تعلیمی تباهی ده دلته کې صنعتی تباهی ده.
افضل خان لالا حمله ناټو کړی او پاکستان د افغانستان په باب په دغه یو مهمه غونډه کې ګډون نه کوي. ځینې په دې باور دي چې پاکستان په نورو خبرو افغانستان ته په غوسه ده او غواړي په دې طریقه تر خپل بدل واخلي. تاسو څه نظر لرئ؟
دلته کې ګیلانی شد خپل مشکلات دي. د بان کانفرنس کې شرکت ونی شي پاکستان کې پکې نه وي نو داسې یو واضح موقف سره رسیدل به ګران شي او چې واضح موقف سره رسیدل ګران شي نو دغه اثر به منطقه راځي په پاکستان هم راځي په افغانستان هم راځي په دې منطقه هم راځي او د امن چې کوم دی هغه به نور هم لرې کیږي. نو چونکې زما په نظر په موجوده وخت کې د ټولو نه اهم خبره چې کوم ده هغه د دې منطقې امن دی او خاص کر په دې درې ملکونو کې چې کوم دی د امن راوستل دي او چې دا درې واړه ملکونه په ایماندارۍ په خلاص دی یو بل ګروان پرېږدي نو زه زه دې ځان یم چې دلته کې چې کوم دی امن
په بون غونډه کې د پاکستان د نه ګډون کولو د پریکړې په اړه مو د افضل خان لاله مرکه واورېده چې ورسره د مشال ریډیو خبریالو مجیب انگار کړی و.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
د لوبو نړۍ
په پاوکم دو بجو
د مشال ترنا لاندې
په او منټه د پاسا دو بجو
د مشال پنو
په اتیویش منټه کم دریو بجو
کیک دی
په اتیویش منټه کم سلورو بجو
اقتصادي نړۍ
په پاوکم سلورو بجو
نوی خیالونه نوی سازونه
په اتیویش منټه کم پنځو بجو
قدرمن اوریدونکو د ازمنګا د نن ورځې پروګرامونه دي. اوس هم یو ریپورت لرو د خبر پروتوکول. چارواکي وایي چې پاکستان په افغانستان کې د ناټو لپاره د سامانونو او تیلو د رسد د لارې د تړلو وروسته اوس افغانستان ته شخصي تیل وړونکي ګاډي هم په تورخم پوله رایسروي او بیرته یې پیښور ته لیږي. دا ځکه چې دوی شک کوي چې دغه تیل په افغانستان کې میش ناټو ځواکونو له وړل کیږي. خو دغه ګاډو ډرایوران وایي چې د ډېرې مودې راهیسې یې هلته شخصي پمپونه وړي پمپونو ته وړي او ناټو ځواکونو ته یې نه ورکوي. په دې هکله نور حال د سیمې نه د مشال ډیو خبریال فرحه چینور راکوي.
د خیبر پولیټیکل چارواکو افغانستان ته پرایویټ یا شخصي پېټرول او ډیزل وړونکي یو شمېر ګاډي هم د خیبر درې په لاره او په تورخم پوله رایسار کړل او پېښور ته یې واپس ولېږل. ځایي پولیټیکل انتظامیه وایي چې د خپلو لوړپوړو چارواکو لخوا ورته امر ورکړی شوی دی چې د ناټو سپلای د بندولو نه پس اوس شخصي تیل وړونکي دغه ګاډي هم ودروي. د دوی په خبره پاکستان حکومت داسې شک کوي چې دغه شخصي تیل په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو ته ورکول کیږي، نو ځکه یې په وړو باندې بندیز ولګول شو. په دې هکله باندې په تورخم پوله دغه ګاډي واپس کولو په مهال د خاصدارو ځواک لاین افیسر زواب شیر اپریدی مشال ریډیو ته وایي د شخصي تیل وړونکي ګاډي یو ډرایور نعمت الله وایي چې دوی واپس کړل خو د ناټو تیل یې نه دي بار کړي بلکې شخصي تیل یې وړل.
دا پرویټ ډیزل وړو ولا بس را واپس کړو بارډر نه لاندې تورخام نه میټو تیل نه پرویټ دی یار مونږ یو کال نه چلیږو او پرویټ تیل دی چکه نه مورکه حکومت له مغه ورکا تادیکاته مورکه واپس هم را واپس کړو ډیر تکلیف سره مخ یو دا پمپونه یو داسې پرویټ شیل پمپونه دی.
په دې حق لباندې یو بل ډرایور رستم خان وای
ډیزل هم را بار کړی 30,000 لیټر 2530 دغه سی په دې باندې چا شکایت کړی چیرې دی کې نیټو مال لاغلی پوه شوي بالکل نشته دی کې نیټو مال نو بس مونږ وایو چې راغلی و بچو لیګلی واپس بیا به حل حکومت سره مسله حل کړي به حل شي پوه شوي.
پاکستانی چارواکو لخوا افغانستان ته د شخصي تیلو د بندیز په حق لباندې د آل پاکستان آیل ټینکرز اونرز اسوسییشن ویاند اسرار احمد وای چې دې سره به د دوی په کاروبار اثر پریوزي او موږ ناټو ته تیل نه سپلای کوو او باید د افغانستان عوامو ته دغه تیل ورکول جاری وساتل شي.
حقیقت دا دی چې په دې باندې کاروبار باندې هم ډېر اثر لویږي. همداسې خبره هر چې د افغانستان عوام سره زمونږ هر قسم رشتې دي هغه مونږ پڑوسیان دي رونه دي عزیزان هم دي او هغو چې کوم کاروبار دی که زمونږ کاروبار دی ډېر هم سره شریک دی چې هغه پڑوسي ملک دی او هغه سره داسې اړیکې خرابول هر وخت نه دي پکار. نیټو چینتر مونږ سره په شاتر کې موجود نه دي د هغو سپلای سره زمونږ تعلق نشته او دا تیل که افغانستان عوام استعمالوي نو دا پکار دی چې جاری وي.
یاد دی وی چې د تیر خالی په ورځ په مومندو قبایلی سیمه کې د ناټو ځواکونو د هوایی بریدونو په ترڅ کې پاکستانی امنیتي سرتیرو ته د مرګ ژوبلې د اړولو وروسته پاکستانی چارواکو پاکسولمل کې د خیبر درې او چمن لاره د ناټو د کاروانونو پر مخ وتړله او په بون کانفرنس کې د ګډون څخه هم انکار وکړ او اوس یې افغانستان ته په شخصي تیل وړو باندې هم بندیز ولګولو. فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. اوس هم یو مقاله لرو. کامران شفی په اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه کې په خپل یو مقاله کې لیکلي هر کله چې همداسې څه پیښه راوړاندې شي لکه په ابټاباد کې د القاعده د مشر وجل یا د مومندو پیښه نو د پاکستان اسټابلیشمنت د ولس لپاره په ښکاره یو شان بیانونه جاری کوي او ولسی حکومت د هر څه ذمہ وار ګرځي. خو د ډالرو او پوز لپاره د مرستو د ترلاسه کولو په غرض د هغې پر ضد عمل کوي. شاهین بنیری د مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
کامران شپی په ایکسپریس ټریبیون کې په مومندو کې په پاکستانی پوستو د ناټو ځواکونو د هوایي بریدونو نه پر راولاړ شوي صورتحال یو مقاله لیکلې چې پکې د پاکستان د فوز او امریکې په اړیکو بحث شوی دی. مقاله کې لیکل شوی هر کله چې هم داسې پیښه راوړاندې شي لکه په پټاباد کې د القاعده د مشر وجل یا د مومندو پیښانو د پاکستان اسټبلیشمنت د ولس لپاره په ښکاره یو شان بیانونه جاری کوي او ولسی حکومت د هر څه ذمہ‌وار ګرځي، خو د ډالرو او فوز لپاره د مرستو د ترلاسه کولو په غرض بیا د هغې پر ضد عمل کوي. لیکوال د واشنگټن ټایمز د وی لیکنې حواله ورکړي چې پکې لیکل شوی پاکستان په پټه د امریکې سره په جنگي عملیاتو کې ډېرې مرستې کوي، خو په ښکاره د ائتلاف دواړه غړي د خبره نه مني. پاکستان غواړي د واشنگټن نه د روپو راتګ دوام ولري، خو په افغانستان کې د یو جمهوري حکومت نه په دې وجه یریږي چې هسې نه سبا د دشمن هندوستان سره ملګری نشي. کامران شپی په خپله لیکنه کې د مومندو په پیښه د غوسې اظهار ټیک ګڼي، خو وړاندې لیکي د پاکستان استخبارات د خپلو جنگ خوښونکو په وسیله غاښونه چیچي او هر لور ته دړکې ورکوي. دغه خلک په خپلو بحثونو کې د ټولې نړۍ د سوځولو او په دې کې د اوسیدونکو خلکو په بمونو سره د الوزولو خبره کوي او نور انسانانو ته د زیان رسولو لپاره هر رقم ټکي استعمالوي. خو د نور کله په شان هیڅوک د فوز نه پوښتنه نه کوي چې د سلورو یا پنځو ګنټو پورې روانو د ناټو د هوایي بریدونو ځواب ولې ورنکړی شو. لیکوال لیکي زمونږ د هیواد د واک د حق نه سرغړونه کېده او یو پاکستانی جنگي جهاز نه و چې ناټو جهازونه یې پشا کړی وي. وروستو پوځي ویان په یو خبري غونډه کې وویل ولسی حکومت به د جنگ قیدې ټاکي. کامران شپی په خپل لیکنه کې په حیرانتیا پوښتنه راوچتی چې آیا په رښتیا هم داسې ده او دا د کله نه. په پای کې لیکوال د منصور اجاز او حسین قانی د معاملې خبره کوي او لیکي د پاکستان میډیا خو د متنازع لیک معاملې لا ډېر هوا ورکړه او تر دې چې د سپریم کورټ نه د مداخلت غوښتنه وکړه، خو د منصور اجاز د لیک په هغه برخه سترګې پټې کړې چې پکې د ایس ای ایس اکشن ته د ترهګرو مرستیال او کینسر ویلې شوې دي. کامران شفی لیکي د پاکستان ډیپ سټیټ چې اشاره پوځي اسټبلیشمنت ته ده ټول عمر په ګټه کې نوموړی زیاتوي په دې خبره کلک باور لري دا جنگ هم دومره زمونږ دی لکه څومره چې د امریکې دی، او کله چې امریکا سیمه پرېږدي نو موږ به د ډېرو مصیبتونو سره مخ شو.
دا و شاهین بنیری.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
رائټرز خبری اجانس د دسمبر پر 15 نیټه د افغانستان په اړه د بون پر کانفرنس یو لیکنه کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي دي چې یو پلو امریکا او افغانستان د ملګرتیا تړون ته ونه رسیدل، بل پلو د افغانستان یو مهم ګاونډي یعنی پاکستان د بون په غونډه کې له ګډون کولو انکار کړی دی، او درېمه دا چې افغانان لا هم بهرنیو مرستو ته اړتیا لري. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې رپورټ غټه کې تاسو ته وړاندې کوي.
رویټرز خبری اجانس لیکي د افغانستان په گاوند کې پروت یو غیر خوندی خو قوي ملک پاکستان په افغانستان کې د تشدد په پای ته رسولو کې مهم رول لوبولای سي، خو دا ملک د نیټو د هغبرید لکبل چې د دوی څلور وشت عسکري ووژل د بون په کانفرنس کې ګډون نه کوي، او له طالبانو سره د پخلاین بهیر او د بون په کانفرنس کې د هغوی د استادو د ګډون هڅې هم بریالي نه سوې. خبری اجانس د جنوبی آسیا د چارو د یو کارپو کامران بخاری لخلیلی کی چې د بون د دی او د 2001 کال په غونډو کې یو څرګند فرق دی. هغه وخت تر طالبان وروسته د بیا رغونې هلی او ازمونه ژوندې وو. د اجانس په لیکنه نړیوال مشران هغه وخت ډیر هیلمن وو چې کله دوی د 2001 کال په دسمبر کې د بون په کانفرنس کې سره راغونډ شوي وو. دا هغه وختو چې د 11 سپتمبر پیښو د لویدیز هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د لمنځړولو لپاره لمسولیو. رویټرز د افغانستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر جاوید لودین لخلیلی کی چې د بون کانفرنس په دې اړه نه دی چې له نړیوالې ټولنې څخه د مالی مرستو غوښتنه وسی. د هغه په خبره افغانستان له نړیوالو سره یو داسې سیاسي تړون ته اړتیا لري چې په مرسته افغانستان پر خپل پښو ودرېږي. خبری اجانس د بوند د اوسنۍ غونډې په اړه د یو امریکایي چارواکي له خولې لیکي چې تر دې کانفرنس وروسته به د افغانستان د راتلونکي څرنګوالی معلوم سي. د هغه په خبره د بوند کانفرنس معنی طالبانو او نورو ته دا پیغام ورکول دي چې په افغانستان کې د نړیوالو شکیلتیا او پانګه اچونه پای ته نه ده رسیدلې. رویټرز خبری اجانس د افغانستان او پاکستان په اړه د امریکا د ملي امنیتي شورا د پخوانی مشر شاملې چودري له خولې لیکي چې امریکا په سیمه کې پر یو وخت جګړه خبری اتري او بیا رغونه پر مخ بیایي. شاملې چودري زیاتوي چې د پاکستان لخوا د بن په کانفرنس کې لګډون څخه انکار په دې سیمه کې له همداسې تګلارې سره په پراخه توګه ناخوشي شي. رویټرز خبری اجانس زیاتوي چې افغانستان لا هم په لوی پیمانه پر بهرنیو مرستو تکیه کوي. د نړیوال بینک د یوې تازه نظر پښتنې له مخې افغانستان له 2014 کال وروسته هم هر کال ۱۰ ارب ډالرو ته اړتیا لري. رویټرز خبری اجانس په پای کې لیکي که بهرنۍ مرستې نه وي نو داسې نه ښکاري چې د افغانستان پوځ دې جګړې ته دوام ورکړي.
دا بوریوال کاکړ چې تاسو ته د رویټرز خبری اجانس رپورټ وړاندې کوو.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ چپا 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري او زو اسلام آباد ته د پاکستان سپریم کورټ د لنجمن خط په اړه د جمع کړی شو درخواستونو حکمنامه تیر ماقام د جمعې پر ورځ جاری کړې ده چې پکې ویل شوی دی چې په دې کې د ککړ کسانو پر خلاف د آرټیکل شپږم لاندې کاروایی وکړې شي. د سیاسي او قانوني چارو کارپوهان په دې اقلا څوي راځي چې اسلام آباد نه د سراج ظهیر په دې رپورټ کې وره.
د سپریم کورټ اف پاکستان د خبر پانی تر مخه سپریم کورټ د لنجمن خط په حواله د جمع کړې شو درخواستونو لیکل شوی حکمنامات جاری کړی دا. په لسو صفو باندې مشتمل لیکل شوی حکمنامه کې ویل شوی دی چې څوک هم په دې لنجمن خط کې ککړ ثابت شو د هغوی پر ضد به د آرټیکل شپږ تر لاندې قانوني کاروایی کولی شي. د قانوني چارو تجزیه کار بیرسټر باچا مشال ریډیو ته د آرټیکل شپږ په حق له وویل چې ډومبه ځان په آرټیکل شپږ په هول پکار دی. نوموړي د دې آرټیکل تشریح سداسي وکړه.
آرٹیکل سکس کا تاسو الفاظ ہو رہے نا غدا وہی کہ کسو ہم د طاقت پر استعمال مان یا د طاقت نمائش مان کار کئی طاقت آگے مان لی دا آئین ختمی آئین ایبروگیشن کی نو اگا تن چکم دے اگا باندے دا آرٹیکل سکس دا دے اطلاق بپی کی گی اور دا چکم دے دا پر غدارے کے راز نو آگے باندے دارے مقدمہ بچلی گی اور سزا بچکم دے ورکوی کی گی دا غدارے سزا چکم دے نو آگا سزا موتا.
بیرسٹر باچا زیادہ کرا چی دا آرٹیکل شپگ عملی کولو اختیارات دا حکومت سروی نو سنگ با وکریشی چی حکومت پزان دا عملی کری.
آرٹیکل سکس دلانے کاروائی چی کم دنو آ حکومت شروع کی دویم دماغ پل خیال دا دے دا اوس چی دا میمو گیٹ تا کم سلسلہ روانہ دا دماغ پل خیال دا چی کہ دا آرٹیکل سکس الفاظ تا مونگا او گرو پا دی میمو گیٹ باندے ما تا دا سے زدیر احترام سر دا خبر کم خو ما تا پا کہ دا آرٹیکل سکس اطلاق نخ کار کہ دا ہرچا خلافی دا پیپل پارٹی حکومت دے دی مشیران دی نو بیا پا کہ دویم دا خبر راشی دا ما دماغ پل لگ ریزرویشن دی دا زمونږ سپریم کورټ چې کوم دا حکم وکړو د دې احترام سره زاویمه چې ماته دا حکم چې کوم دی نو لږ داسې د دې شرط رسول ماته لږ ګران ښکاري.
د سیاسي چارو تجزیه کار عقیل یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې ښکاري داسې چې د موجوده حکومت خلاف یو لوبه روانه ده.
زمونږ کوم مجموعي صورت هر له سیاسي او ریاستي اگر د ریاست چې کوم طاقتو ادارې دي دغه چې کوم حالات دي یا دي دغه چې کوم پالیسیانه مخته راغلي دي او دا خو داسې ډېر عجیبه غونته او د خطرناک حالاتو عکاسي کوي. دغه آرٹیکل باندې خو تر اوسه پورې په پاکستان کې چې دی امن نه ده شوی خو کوپې وشي د هغې لپاره خو به یو عجیبه غوندې ګراؤنډ جوړول غواړي او لاندې نتیجه خو به دا راځي چې په ملک کې چې کوم موجوده سیاسي او جمهوري نظام روان دی نو دا به ختم کړی شي. داسې ډېر سوالونه به راپیدا شي چې آیا د آرټیکل سکس اطلاق چې کوم دی دا په نورو څومره خلکو باندې دی. موجوده حکومت ته د دغه ټولو سیاسي او ریاستي ادارو عزایم چې دي نو هغو ته داسې ډېر نیک نه دي.
د ذکر وړ ده چې د اف آی اے پخواني ډایرکټر جنرل طارق کوسا لنجمن خط په اړه د جوړیدونکو کمیشن د مشروالۍ نه انکار کړی دی. سیراز ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونږ داسې لیکو
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ڈاٹ سی او ایم
قدر من اردن کو تاسی تمشال ریڈیو خبرونه اوري او تاسی لپاره په روسي نیمای کې د لوبو نړۍ پروگرام هم لرو او نو رپورټونه هم لرو خو وخت کې دن کې په پښتونخوا کې یو نیمه بجا او عبد الحی کاکړ هم سټوډیو تراغله نو راځي چې هغه نه د خبرونو لنډي سوورو
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي د هیواد فوج ته د هر ډول یرغل او د سرحدونو د خلاف ورزي په پوره طاقت سره د جواب ورکولو حکم ورکړ سوی دی. د پاکستان حکومت افغانستان ته په شخصي توګه تیل وړلو باندې هم بندیز لګولی دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د بون د کانفرنس په اړه د جرمني له چارواکو سره د خبرو لپاره بون ته رسیدلی دی. د امریکا د دفاع وزیر پر اسرائیل، ترکیه، مصر او فرانسېنی ختیځ کې د خپلو نورو امنیتي ملګرو سره د اختلافاتو د ختمولو غږ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا په شام کې د مظاهره کوونکو د ځپلو د غندنو وروسته دا هیواد تر بل هر وخت ډېر یوازې سوی دی.
لن خبرونه مو د عبدالحی کاکړ نوردل اوریدونکو وزو اسلام آباد ته چنن د پاکستان اورس پانو کوم ادارې خبرې کړي د دې اداریو مهم ټکی د سراج احمد نورو.
نن اکثره د انګریزي او اردو ژبو رسپانو خپلې ادارې د لانجمن خط په اړه لیکلې دي. مشرق رسپانو خپلې ادارې کې لیکي چې صدر آصف علي زرداری او پاکستان پیپلز پارټي لا لکه د تیر وخت پر رنگ دي عدالتي معاملې غیر سنجیده نه اخلي. عدالت کې دي د خپل دفاع اړخ خپل پاملرنه راوګرځوي او عدالتي معاملې دي ولسته نه راوړي. دا به د دې په حق کې غوروي. ایکسپریس رسپانو د دې لانجمن خط په اړه لیکي چې سپریم کورټ له پکار دي چې دې معاملې په صحیح توګه لټنی وکړي چې دې کې څوک ککړ وو او د دې مقصد سو. ادارې لیکي چې موږ د عدالت د دې دریض تایید کوو چې ملکی سلامتیا، دفاع او حفاظت باندې هیڅ کله سمجوتا نه ده پکار. د انګریزي ژبې ورسپانه ډان هم د دې لانجمن خط په اړه خپل دریض صدا سي وړاندې کوي. ډان ورسپانه لیکي چې سپریم کورټ له لانجمن خط په حق لا داسې ښکارا او په ډاګه پلټنی پکار دي چې کومې به طرف وي او ولسته هر سره ښکار شي چې په سپریم کورټ باندې داسې سوګوتی پورته نه کړي چې ګنی سپریم کورټ یو اړخیزه فیصله کړې ده. جنگ رسپان خپل ادارې کې لیکي چې یو اخباری رپورت کې ویل شوی دی چې افغانستان کې کارکونکي و پاکستانی انجینران او ملازمین تختول شوی دی. ادارې لیکي چې د کسانو د یو هسپتال په تعمیراتي پروژې باندې کار کولو او دغه وخت په کورونو ته روانو چې و تختولې شو. ادارې مخکې لیکي چې تیر وختونو کې هم چې دارنګ پیښه شوی دی پاکستان پر روایتي انداز کې احتجاج کړی دی او کرزی حکومت پر هم په دې انداز کې تحقیقات وعده کړی دا خو په عملی توګه هیڅ نه دی. ادارې اخرې کې لیکي چې په دې صورتحال کې پاکستان له پکار دي چې د خپل خاورې او وطنوالو د حفاظت لپاره یو کوټل کړنلار جوړ کړي او افغان حکومت ته هم وایي چې هڅه د پاکستانیانو د حفاظت لپاره کوټل ګامونه پورته کړي. آج رسپان خپل ادارې کې لیکي چې د پیښور های کورټ فیصله د ولس لپاره د خوشحالي زیری راوړې ده. کوم کې چې عدالت واپ ډاټا ویلي دي چې د بجلی د بلونو نه دی فیول ایڈجسٹمنت او سرچارج ختم کړي شي. ادارې وایي چې دا ډېر د بهسي خبره ده چې خیبر پختونخوا کې تر ټولو زیات د اوبو نه بجلی پیدا کیږي خو بیا هم د ګیس او تیل او اضافي لګښت د دې ځای په خلکو اچولې شي او ورسره د بجلی لوډ شیډنګ هم ډیر زیات وي. ادارې مخکلي کې چې بل طرف ته کوم خلک لا کوي د هغوی زور هم د دې خلکو نه استلې شي. حالانکه دا کار د حکومت و جواب ده او پیس کوي د دې کار نه منی کړی وو خو د حکومت په ځای دغه کار عدالت وکړو. ادارې اخر کې وایي چې د جواب ده ملازمینو ته هم په یو حساب ویډیا بجلی ورکول شروع شو نو دې سره به هم بجلی پغلا کې تر ډېر حد اب کمی راشي.
د په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراج ظاهر چې تاسو د پاکستان د ځنو ورسپانو د اداريو مهم ټکي وړاندې کول.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو کې درته نن د افغانستان د بوند غونډي او ایران د اټومي پروګرام پر ضد د اسرایلو د ممکنه برید پاړه د دوو خبرونو اکانومیست مجلې او ټایمز ورسپانې مطلب لرو. حسیبه شهید یې درته غټ کې وړاندې کوي.
راتلون کې اونۍ بعد افغانستان د راتلون کې پاړه په بون کې یو نړیواله غونډه جوړ شي. دا غونډه به ټیک لس کال وروسته د بند د لمړۍ هغې غونډې وي چې په نړۍ کې د تر ټولو کمزوري هېواد د ثبات، ډیموکراسۍ او قانون حاکمیت لپاره لار هواره کړه. اکانومیست لیکي د لومړي ځل لپاره به په دې غونډه کې افغان مشرتابه د هېواد د ورو پرمختګ په اړه یو څه ووایي. دا اونۍ په افغانستان کې افغان ځواکونو ته د انتقال یا امنیت سپارلو دویم پړاو هم اعلان کړی شو. اکانومیست مجله زیاتوي مهم ازمایښت دا دی چې آیا افغان پولیس او ملي اردو به د هېواد امنیت وساتلی شي او که څنګه. لیکنه د جنرال آیلین په حواله زیاتوي چې پوسټ دومره سیمه ییز ملاتړ ترلاسه دی چې دښمن به یا جګړه پرېږدي یا به خپلو کورونو ته ځي. اکانومیست خبرونه وړاندې لیکي د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال معصوم صادقزی چې د دې شورا د بشر برهان الدین ربانی د وژنې پر مهال ټپي شوی و، په دې باور دی چې دغه شورا ځکه په نښه شوې ده چې دوی د طالبانو ملاتړو ته یو ګواښ و او دا هغه څه دي چې په ښکاره توګه پاکستان ته اشاره کوي. صادقزی په خلیجي هېوادونو ممکن قطر کې د طالبانو لپاره د یو دفتر د پرانیستو کېدو ملاتړ کوي. دی لکه د نورو افغانانو په څیر وایي له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره باید دوی یو ادرس یا پته ولري. د استدلال کوي چې په 2014 کال کې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره اورپکو د جګړې لپاره بل کوم دلیل یا پلمه هم نه پاتې کیږي. ټایمز ورځپاڼه بیا د ایران د اتمي پروګرام په اړه لیکنه لري. په څو اونیو کې د ایران په اتمي یا میزایلي تاسیساتو کې دوهمه چاودنه هم وشوه، خو ایران دا نه مني او ادعا کوي چې دا تصادفي پیښې وې او دا هغه څه دي چې د اسرایلو د دفاعي چارو یو چارواکی یې د جګړې یو نوی ډول ګڼي. ټایمز ورځپاڼه د یو امریکایي چارواکي په حواله لیکي چې دوی په اصفهان کې د ایرانیانو دا ادعا چې چاودنه په اتمي تاسیس کې نه بلکې نږدې سیمه کې شوې رد کړي، خو د دې چاودنې د زیانونو په اړه یې څه ونه ویل. لیکنه زیاتوي دا چې اسرائیل به کله او څنګه په ایران باندې بشپړ حمله کوي په دې اړه لا اسرائیلي چارواکي بحث کوي. دوی ویلي په دې برخه کې د لویدیز د ملاتړ د ترلاسه کولو په هڅه کې دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او برتانیا ویلي دوی نه پوهیږي چې اسرائیل به ایران ته خبرداری ورکړي او که څنګه. لیکنه زیاتوي چې په دې برخه کې د ایران پر رد عمل باندې هم انګیرنې روانې دي. جرمني وویل چې په هغه څه پلټنې کوي چې ویل کېږي ایران د امریکا پر پوځي تاسیساتو د برید کولو پلان لري. ټایمز ورځپاڼه لیکي د اسرائیلو د پوځي استخباراتو پخوانی مشر میجر جنرال آموس یادلین ویلي چې ایران په 1300 میاشتو کې د 500 بمونو د جوړولو لپاره کافي مواد لري.
دا وحسی به شهید چې تاسو یې د نړیوال مطبوعاتو مخالي وړاندې کولې.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوس هم یو نړیوال ریپورت لرو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي څو د سوریایي ولس پر وړاندې د ولس مشر اسد د رژیم د ځواکونو د زور زیاتی د ودرولو په لړ کې خپلې هڅې ګړندې کړي. په عین وخت کې چین او روسیا له بشري حقوقو څخه د دفاع په پلمه په سوریا کې له بهرنۍ مداخلې څخه خبرداري ورکړي دي. په دې اړه نور تفصیل د هارون بچا په دغه ریپورت کې اورو.
د جمی پورس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د ادارې لخوا بدل شوې د سوریا پاړه یوې بیړنۍ غونډې ته د یادې ادارې مشري نوی پله وویل چې په سوریا کې د 13 مارچ د میاشتې را پدې خوا د دې هیواد د پوز د زپونکو عملیاتو په ترڅ کې صد باندې 4000 مظاهره چان وجل شوي او شاوخوا 1400 نور بندي کړل شوي دي. نو مولې د سوریا د ځواکونو د 13 پیادولو له نړیوال ټولنې وغوښتل سول سوریایي وګړو څخه د دفاع په مقصد چټک او اغیزناک ګامونه پورته کړي. د کمیشن پر راپور کې د سوریا د واکمنو مقاماتو لخوا په پراخ او سیستماتیکي ډول د بشر د حقوقو او بنیادي ازادۍ څخه د سرغړونو مستند معلومات ورکړل شوی دي چې پکې د ماشومانو د وژلو، د مظاهرو پر مهال د خلکو د ټکولو او وشتلو، د بی اصوله بندي کولو، د بندیانو د شکنجه کولو او ورسره د ناوړه سلوک د دوی کړنې شامل دي. نو موږ د غراس په خپل سرغړونو کې په سوریایي رژیم په بندیخانو کې د نارینه او زنانه قیدیانو ترڅنګ د ماشومانو پر ضد هم د جنسي تیریو کولو تورونه پورې کړل. مېرمن پلی د سوریا پاړه د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د کونسل غونډې ته وویل چې د دې هیواد د تاوتریخوالي په پیښو کې تر دې دمه 300 ماشومانو ژوند له لاسه ورکړی دی او خبرداري ورکړل چې کچرې سوریایي ځواکونه د ولسی وګړو پر وړاندې له زور زیاتی کولو منع نکړی شي نو د دې په خبره چې دغه هیواد به د کورنیو جګړو په اور کې راګیر شي. نوموړی البته د هغو اقداماتو په اړه چې د دې ادارې نړیوالو طاقتونو ته د سوریا د حکومت پر ضد کولو لپاره وایي کوم تفصیل ورنکړ. د رایټرز جانز د راپور تر مخه د غربي نړۍ مشرانو په دې ورستیو کې لکه په لیبیا کې چې د ناټو په مرسته دغه هیواد رژیم ړنګ کړل شو، په سوریا د ورته اقدام له وړاندې سره علاقمندي ونه خوده. باید وویل شي چې امریکا، اروپایي ټولنې، ترکیه او د عرب لیګ غړو هیوادونو وار له مخې په سوریا اقتصادي بندیزونه لګولي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کونسل ځانګړې غونډې ته په خپل وینا کې په دغه اداره کې د امریکا استازي ایلین ډونه هول سوریایي ولس سره د نړیوال ټولنې د کلکې ملګرتیا د ډاډ په ښکاره کولو د سوریا په حکومتي واکدارانو غږ وکړ سو د خپل خلکو د بشري حقوقو د چکولو لړۍ ته د پای ټکی کېږدي.
Our message is firm and clear to the people of Syria.
د سوریا خلکو ته زموږ پیغام ټینګ او روښانه دی. نړۍ ستاسو تر څنګ ولاړه ده او موږ به د روان تشدد په ترڅ کې په تاسو راغلي ستاسو بد ورځ لپامه ونه غورځو. سوریا حکومت ته مو پیغام دا دی وخت راغلی چې د خپل خلکو له بشري حقوقو څخه له رسوایۍ ډکې سرغړونې ودروي او یو خواته شي سو په سوریا کې یو سوله ییز او دیموکراتیک انتقال ته لار هوار شي. بلې خواته چین او روسیا چې دواړو هیوادونو د سوریا د تیلو په سکتور کې ستره پانګونه کړې، د جنیوا د تیلو ورځې په غونډه کې ګډون کوونکو استازو یې د سوریایي وګړو د بشري حقوقو څخه د دفاع په پلمه د دغه هیواد پر ضد د کمپوزي اقدام له کېدو څخه خبرداري ورکړ. یادو هیوادونو وار له مخې د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې وړاندې کړل شوی د ولسمشر بشر الاسد د رژیم د کړنو د غندنې قرارداد ویټو کړی دی. رویټرز اجانس د بشري حقوقو په کونسل کې د روسیې د استازي ویلری لوشینن کړي خبره راغستې چې وایي مونږ خبرېږو چې بهرني طاقتونه هڅه کوي د سوریا شخړه ګرمه وساتي. نوموړی زیاتوي چې په سوریا کې فعاله وسلوالې او ترهګر ډلې له بهره تنظیمېږي او پیسې او وسلې ورته ورکول کیږي. اجانس دغه راز په خپل راپور کې د کونسل په غونډه کې د سوریا د استازي فیصل هموئی د توندو او تیزو سرګندونو ذکر هم کوي چې وایي چین، روسیا او کیوبا یې حمایت وکړ. نوموړي را روان میلادي کال د سیاسي اصلاحاتو د معرفي کولو د رژیم پلان ته اشاره وویل چې د سوریا مسله به په خپله سوریایان هواروي. یو زیاته کړه چې د سوریا پر ضد د کونسل قرارداد به نور هیڅونه کې خدا چې په لا ډیرو تیلو د اور د لګېدو لامل به جوړ شي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
مشال ریڈیو تا پدے نمبر ایس ایم ایس کولی شے
0332-533-3351
او کدا پاکستان نہ بہر یے نو دا نمبر پسر کے 0092 لگوے
دا نمبر یوزل بیاو رہے
0092-332-333-351
قدرمن اوردن کو سرنګ تاسو ته ما ویلی وو چې نن د مازورو نړیوال ورځ مانځل کیږي. هم د دې ورځ په مناسبت سره مشال ډیو په پیښور کې ل یو کس نور محمد سره مرکه کړي. نور محمد د دوانو لاسونو نه محروم دي او په خپو باندې لیکل او خوړل کوي. نو موړي د مازورو په کوټه کې د حکومت نه د روزګار غوښتنه کړې ده. نور محمد سره غلام غوث مرکه کړي. راځي چې په غړي وورو.
زمانوم دے نور محمد ول پیر محمد جتن بار کا امی چاہتا تھا روڈ گلی نمبر 7 پشاور شہر کی سی گما تما دو لاسلہ پیدائشی طور پر نشترے اور تما دو بچی دی اور کور میں کرے دے
تو تسنگ ما زورا شوی
دا تما دو لاسلہ پیدائشی طور پر نشترے اور جو پیدائشی طور پر پیدائشی ہم دسے ما اور خون ما زورے ما
تعلیم دے سونا کرے دے اور دالی کل مکل لی پخپو چتا دا کم لکل کے دادی سنگز دکڑی
ما شمالی کی ما پخپو مان لکلی دکڑی جو 2000 کی ما بی ایک لے کرے دا اور جو دا لاسونی وچ نہیں سے پیدائشی طور پر نہیں سے اور خون ما زورے ما اور لکل دے خپو سر کو ما
دا لکل لے سنگز دکڑی
دا ما ور کوڑی وار کی سی ما شمان اس دکے اگر یہ ما اس دکڑی پو سر دے کاو نہ کو مخپو سر دے چمچ سر خورا کولے ما پخپو مان دے چیس کلے شما پو سر دے کاو نہ کولے شما خپل کپڑے بدلولے شما باتھ روم ٹین کولے شما دے کاو نہ کولے شما ما شپک خوین دی دی او کول می دا کرے دے جو راجن دے سخت ما تی دی
تو وس دا حکومت نہ سدا کے مطالبہ کے
جو حکومت دا مطالبہ کو مچ اگے مالا ڈسیبل کوٹے کی نوکری دا کی 2000 کی میں بی کلیئر کرے گا ما دا اس پو نوکری نہیں ملائی گی دی وئی چی پ ڈسیبل لپا دی دی خبر دی دی دغ دی او مارا پر اس پو سم ملو شوی نہیں دی نو وظیفہ تا ملو شوی دا او نہ تا نوکری ملو شوی جو حکومت دا اپیل کو ما تے اگے مارا پر ڈسیبل کوٹے کی نوکری دا کی 3 دسمبر دے دا ڈسیبل کو مزدوران ورز دا حکومت نہ اپیل کو ما چ دا ڈسیبل ورز دا اور دی زندگی خرچی کی گی ہوٹل کی پ حکومت زیونی کی زمارا پر کوشش کی زمارا پر سوشی زم یو مزدور ایم ما بی کلی کرے دا زمام سڑ خواہش تے زم سو کما زمام دو بچی زمام سے خواہش تے او زو حکومت اپیل کما جو اگی مالا ڈسیبل کوٹا کی نوکری دا کی زی خپل زندگی آسان سر گزار کما
قدر منوریدن کو تاسو ته نور محمد خبري واوري دي چې په دوانو خپو باندې ما چې په دوانو لاسونو باندې مازور دي د دې باوجود هغه سبق هم تر لاسه کړی دي تعلیمي هم کړی دي خو بیا هم هغه د حکومت پاکستان نه غوښتنه کړې ده چې هغه ته د روزګار ورکړي چې ځکه چې هغه ډېری خويندې لري د غرنګي بچي هم لري قدر منوریدن کو تاسو د مشالې خبرونه وري خو راځي چې د لوبو نړۍ پروګرام ته لاړ شو د لوبو نړۍ پروګرام تاسو لپاره بوریوال کاکړ هر اونۍ چمتو کوي نو راځي چې نن بوریوال کاکړ ستاسو لپاره په لوبو نړۍ پروګرام کې سره وړي په غړې اورو
د لوبو نړۍ
د مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسئ د لوب لونیز خبرونه سره زبوريوال کاکړ ستاسو په خدمت کې حاضر يم او ستاسو د شی روغتیا او خوشحالي په هیله په خبرونه پیل کو د خبرونه په لومړي رپورت کې به د پاکستان او بنگلاديش ترمنز د روان لوب حال درکو بیا به ووري چې په کوټه او شاو خاصمو کې کومې لوبي تر سره شوې دي او د خبرونه په پای کې به د پاکستان د سکواش د لوبي له تکړه لوبغاړي منصور زمان سره مرکه درته نشر کړو او ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسئ درنو اردوونکو راځو د خبرونې لومړی رپورت ته د پاکستان د کرکټ لوبډاله دا وخت د بنگلاديش په دوره ده او هلته دوی لوبي ترسره کړي او درې ملوبیا نن همدا وخت د بنگلاديش له لوبډلې سره روانه ده اسرار الله مومند د پاکستان د لوبډلې د بنگلاديش دورې ته کتنه کړې ده راځي چې رپورت یې واورو
پاکستانی لوبډلې د خپل دورې پیل د نومبر پر 29 نیټه د کوربا هیواد په وړاندې له یوازینې شلوري لوبې څخه وکړ چې په 50 منډو یې وګټله په هغه لوبه کې پاکستان له 25 ګټلو وروسته لومړی د بیټنګ کولو پریکړه وکړه او په ټاکل شوو اورونو کې یې د اوو لوبغاړو پر سر 115 منډې وکړې په جواب کې یې د بنگلاديش ټول لوبغاړي یوازې پر 15 منډو وسوځول محمد حفیظ او شعیب ملک دوه دوه او عمر ګل شاهد افریدی او اعزاز چیما یو وکټ واخیست د دې ملکونو ترمنځ د دریو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه د دسمبر پر لومړۍ نیټه ترسره شوه د بنگلاديش د لوبډلې کپتان مشفیق الرحیم په 4 ګټله او لومړۍ په خپل د بیټنګ کولو پریکړه وکړه په لومړي اوور کې د تمیم اقبال له سوځېدو وروسته د بنگلاديش لوبغاړي د تټینګ نشو چې د پاکستان یو بالرانو په وړاندې خو لوبېږي د پاکستان بالران په دې کې بریالي شو چې په یو دیش اورونو کې د بنگلاديش ټول لوبغاړي یوازې پر یو نوي منډو اوټ کړي د بنگلاديش لخوا تر ټولو ښه لوبه ناصر حسین وکړه چې یو ش منډې یې وکړې د پاکستان لخوا شاهد افریدی په 6.3 اورو کې 3 منډې ورکړې او 15 وګټونه یې واخیستل د دې ترڅنګ محمد حفیظ عمر ګل شعیب ملک سعید اجمل او اعزاز چیما بیا یو وکټ واخیستو د 29 منډو د هدف په ترلاسه کولو کې د پاکستان لوبه هم داسې نه وه لکه څنګه چې په کار پاکستان هم په 26 اوور کې د 15 لوبغاړو پر سر ټاکل شوی هدف ترلاسه کړ او د درې لوبو په لړۍ کې یې په 0 برتري ترلاسه کړه له لوبې وروسته د بنگلاديش د لوبډلې کپتان مشفیق الرحیم د خپلې لوبډلې د لوبې په اړه وویل
Yeah, it looked like a good track on to bat on, but again we lost a couple of early wickets and I think all credit to
the pitch has the batting lapara khakari زمونږ بیا د لوبي په پیل کې دوه لوبغاړي ډېر زر اوټ شو او په دې کې ټول همت پاکستانی او بالرانو کو چې په ډېر خطوګه بالینګ کو مونږ د هغې په وړاندې خلو به ونه کړې شو مونږ ته پکار دي چې په لومړنیو بیټسمنانو ډېر مهنت وکړو او هیله لرو چې راتلونکي لوبه به له دې لوبي بیا لوي
پاکستانی کپتان مصباح الحق هم ومنله چې د لوبې په پیل کې دوی له مشکل سره مخامخ وو
At one stage it was looking really tough. They bowled brilliantly, especially defending as such a small total.
بالکل په یو وخت کې لوبه ډیره ګرانه وه. په خاصه توګه دوی د دوبره لړن هدف د ساتلو لپاره ډیر ښه بالینګ وکړ او سپین بالینګ هم له دوی سره مرسته کوله. خو په پای کې شاهد پردی ډیره ښه لوبه وکړه او د خدای شکر دی چې موږ دا لوبه وګټله. یوه مهمه خبره دا ده چې کله ته لوبه کوي نو دوام به ورکوي، خو له موږ سره دا ستونزه ده چې هر لوبغاړی داسې لوبه پیل کړي چې آوټ شي. داسې نه ده او موږ ته داسې لوبه کول نه دي پکار. نو موږ به لوبه کوو او هغه کسانو چې پر پچ تر ډیره ودرېږي پکار ده چې لوبه تر پایه ورسوي.
So we have to just carry on and just whoever just got set, he just needs to finish it.
شاهد افریدی چې 15 وکټونه یې واغستل او 40 منډې یې جوړې کړې د دې لوبې غوره لوبغاړی وګرځول شو. نوموړي له لوبې وروسته په خبرو کې وویل چې راتلونکي دوره یې د انګلستان ده، نو دا به د هغه وخت لپاره په تیاری کې ورسره مرسته وکړي.
I want to be consistent in our performance because next we playing against England, so we should be coming strong against them. So it's a good
زغړم چې همدا سه لوبي ته دوام ورکړم، ځکه چې زموږ راتلونکو لوبي د انګلستان پر وړاندې دي. نو موږ ته پکار ده چې ښه تیاری ولرو، موږ مهنت او پاملرنه کوو. مصباح الحق په ډېره ښه توګه د لوبډلې مشري او لوبه کوي. زه باید ووایم چې بالران هم ډېره ښه لوبه کوي او همدا ډول د لوبډلې روزونکي ښه دنده ترسره کوي. دا د روزونکي یو ښه پریکړه و چې ماته وویل چې ولاړ شه او خپل لوبه وکړه. لوبغاړو ته معلومه ده او همدا هغه څه دي چې مصباح ویل، دلته حالات بدل دي، دوی باید پر لوبه وخت واخلي.
How the pitch playing and that what the Misbah saying in the next to the guys that this condition is totally different, you should take your time now.
د پاکستان او بنگلاديش ترمنس دویما یو ورځنی لوبه نن تر سره کیږي. بنگلاديش په د سیریز د برابرۍ او پاکستان به د ګټلو لپاره هڅه کوي.
اسرار الله مومند و چې تاسو ته د پاکستان د کرکټ د لوبډلې د بنگلاديش د دورې حال درکاوي. اوس بولار سکوټی ته او له هغه ځای څخه به د مشال ریډیو د خبريال نیاز مسخیل ریپورت وورو چې په کوټه او شاو خاصمو کې او هم دا ډول د پاکستان په نورو برخو کې کوم لوبي تر سره شوی دی. راځي چې ریپورت وورو.
په اسلام آباد کې اتم ټول پاکستان پریمیر لیگ فوټبال چمپیونشپ په لړ کې د افغان کلب چمن او کے آر ایل کلب ترمنس یو خوندوره لوبه وشوه. د لوبي په اولی نیمایي یا هاف کې افغان کلب ګول وکړو او دغه برتري تر دویم نیمایي پورې هم وغځوله. دغه رنګه افغان کلب چمن له سختې مقابله وروسته لوبه د صفر په مقابل کې په یو ګول وګټله. په لورلای کې ټول بورای بلال سپورټس چیلنج کپ کرکټ ټورنمنت په لړ کې د عظمت کرکټ کلب او فرینډز کلب ترمنځ یو پزړه پوری لوبه وشوه. عظمت کلب په پچا یا ټاس ګټلو اول د بیټینګ کولو پریکړه وکړه او په ټاکل سوي 14 اورو کې 80 رنزه جوړ کړل. په جواب کې د فرینډز کلب ټول ټیم پر 80 رنزه وسوځیدي. دغه رنګه عظمت کلب لوبه په 100 رنزو پر خپل نامه کا او په دې بری سره ټیم د کوارټر فائنل تر پړاو ورساوي. په چمن کې ټول بلوچستان شهید جلانی خان اچکزی فوټبال ټورنمنت په لړ کې د شایسته پښتون کلب چمن او افغان کلب پښین ترمنځ یو لوبه وشوه. د لوبي په 55 منټ کې د شایسته پښتون کلب لوبغاړي خلیل الرحمن په ګول کولو خپل ټیم ته برتري ورپه برخه کړه چې د لوبي تر پایه باقی پاتې شوه. دغه رنګه شایسته پښتون کلب چمن لوبه د 0 په مقابل کې په یو ګول وګټله. په لاهور کې د سایکل زغلونی چمپیونشپ پای ته ورسېدی. په اتلولیو کې د سلور صوبو لوبډلو په ګډون د پاکستان د وفاقي میکمو لکه وابډا ریلوی پی آی ای او نور میکمو لوبډلو برخه واخیسته. که څه هم اتلولی د پاکستان وابډا په بریالیتوب پای ته ورسېدی، لیکن د صوبو په کچه بلوچستان صوبې دوی مقام ترلاسه کړو. د بلوچستان لوبډلې له اړخه سایکل زغلونکو احمد الله، نظر محمد او تورجان په غوره لوبه کولو د ټیم په لوړ مقام کې مهم رول ولوباوي. او په کوټه کې د حیات الله دورانی د اوبو د لوب په اکیډمي کې 13 ورځ د کشتۍ چلونې ځانګړي لوبي وشوي. د کشتۍ چلونې لدې لوبو سره سره د اوبو د نورو خوندور لوبو کینوینګ او کایاکینګ آزموینې هم ترسره شوه. د کشتۍ چلونې په لوبو کې د کسټم میکمه محمد عمر دورانی اول، د حیات واټر سپورټس اکیډمي بشارت خلجی دویم، او بیا هم د حیات اکیډمي محمد الیاس کاسی دریم مقام ترلاسه کړو.
د مشال ریډیو خبريال نیاز مساخیل او چداستې د اونیز لوبو پاړه ریپورت وړاندې کو. او سم لجمنی سره سم د خبرونې په پای کې تاسو ته د پاکستان د سکواش له تکړه لوبغاړي منصور زمان سره مرکه وړاندې کو. له منصور زمان څخه مې د مرکه په پایل کې پوښتل چې دی د کوم ځای دی او څومره زده کړې کړې دي. منصور زمان مشال ریډیو ته وویل
زستو پیخور کې پیدا شوم او پیخور کې اوسېږم. زمون کلی چې دیګا نه نو کلی دی کنه دا زمون کې سونه لوغړی دی سونه ول چمپین دی یو کلی نه اوتی دی اور الحمدللہ زم دغه پیخور کې پیدا شوم اور زمون کور دی دا ایئرپورټ روډ باندې 3 بازار جنگ روډ باندې کور دی اور زمون دلته پیدا شوم دی کور کې
زدکړی دی سومره کړی دی او لکم کوم ځای څخه دی کړی دی
ما چې دی کنه خپل سکول دی پی او ڈگری کالج ته نه ایف ای پورې ما پی او ڈگری کالج ته سبق ویلې
سبق دی ایف ای پورې ویلې دی
او جی ولې چې سکواش دا څه گیم دی کنه سکواش دا پر فل ټایم ورکې مطلب دوه سیزن یوز یې نشه کولای شي یا به پڑھای کې یا به لوبه کې نو زما مطلب دا و چې لوبه کې زخر روانم نو ما مطلب ایف ای پورې سبق ویلو بیا مطلب زه مخکې سبق وغوښتم بس ما ته ټایم ملو شو کنه سکواش ورته نه
کم مضمون دی ډیر خوښ وو او لکم مضمون دی بد کېده
ما میٹرک پوری دی کنا سائنس سبق پوری دی سائنس ته بارہ بجے سٹڈی بکول پوک پکارو کنا نو باغ نه پس ما اٹھ لاغ سٹو سائنس دا گران او دال او ایزیو
څنګه ما شوم وی شرارتی وی او که خاموش
زه ورکوټم نو زیات تر زم مطلب وران هم ډیر زیات مطلب داسې خاص مطلب خط ورانی معنی کولو مطلب څنګه ورکوټه ورکړه ما شوم ورانی کوي کنا داسې زم وران هم په مطلب دا چې څنګه مطلب لوی شوم نو بس هغه ورانی بیا ختم شو
درات وای چې د ما شوم توپ کومه کیسه دی په یاد کنا
ما شوم تو کوم مطلب ما ته یاد نه دی خدا یا تر یاد دی چې ما د سکول کولو کنه خپل کور ګراج کې او زما چې کم نکاو کنه هغه ما ته غوسه کېدو با ول ما خپل کور کور لیدو نه ما ټول ما شیشې ما ټول خپل کور کنه نو زما نکاو چې هغه ما ته غوسه کېدو با نو زما والد صاحب به خیر دی خیر دی مت اسم نه کی خیر دی پیدا کنه نو بس دا ما ورانه کولو کور کې
پس کوش کې دی تر دې وخت لوی ټورنامنتونه کم کم زنی ګټلې دي
بیسیک چې ما 94 کې فرست ما انډر 14 چمپشپ کړو بریټیش جونیئر کنا زه والد صاحب ته لوم 94 کې فرست ټایم بریټیش جونیئر ته لوم آلتا ما فائنل کړو آلتا ملیشین پلیئر اونګ بنګي نن سبا ورلد نمبر 20 دی کنا هغه سره ما فرست ټایم ته لوم فرست ټایم آلتا فائنل کړو بریټیش جونیئر کې هغه نه پس چالو شوم کنا پاکستان کې څو ټورنمنت کو جونیئر کنا انډر 14 فرست کټګوري کنا هغه پاکستان نمبر 1 هم بیا هغه پس انډر 16 نېشنل جونیئر چمپیون هم او هغه پس بیا انډر 19 تر هغه انډر 19 ما ایشین جونیئر چمپشپ کټلو 2000 هغه ټیم زما ایج اوس 16 کال زه هم او هغه ایشین جونیئر چمپشپ ما کټلو فرست ټایم 99 کې دا انډیا کې شو چنای کې او هغه ټیم دا مالا پر ډېر ټایټل وو ایشین جونیئر کنا بیا هغه پس 2000 کې بیا ایشین جونیئر چمپشپ ما کټلو او دا ایشین جونیئر کټل دي ما سره دو دي او ایشین سیئر دي کنا دې ځل ما کټره وي هغه پس دې کنا زه پروفیشنل تر هغه سینئر ما شروع کو پی ایس ای کنا او الحمدللہ زه پاکستان نمبر 1 هم پاکستان نمبر 1 څنګه کول پاتې شوم اور ورلڈ نمبر زما بیسٹ رینکنگ شو 11 ورلڈ کی
چکل دی لومړی لوب گټلې ونه هغه وخت دې څه احساس کاوی
هغه ټیم کوم سره مطلب ورلڈ نو کنه چې مطلب داسې مطلب زنه دونه خوشاله نو خوشاله زما چې نه ستر کو نو او خې به دې کنه خپل زه ډېر خوشاله مطلب ما هغه ټیم ما سره مطلب ورلڈ نو چې نه مطلب زه دونه خوشاله پس ته مطلب ما گټلې ونه هغه ټیم مطلب زما اړه کې دا اوس څنګه څنګه پاکستان سره څنګه خپل کو ته لاشم ولې ما یو ټایټل گټلې و انډیا کې ما گټلې خپل مطلب پردیس کې ما گټلې و دا دا ډېر ټایټل مالا پارا اور زما مطلب دا مور پر دې زاد دوغانو دې کې او زما اته مطلب ما دې دا ټریننګ ما کړو دې مې څه پارا ولې ټول پلان څه واسه تلو غنا هغه ټول ما سینیئر وو زه پکې مطلب جونیئر هم
منصور زمان صاحب دا راته وای چې پراتلون کې کې دې تر ټولو لوی خواهش څه دی
زما هم اوس پر دا خواهش ده کنه چې ان شاء الله تعالی څنګه زما والد صاحب ورلد چمپیون وو زموږ نور پیرا ورلد چمپیون وو خپل ملک خپل وطن خپل لکوم نمبر شن کړي زما دا خواهش چې راتلو وخت کې کنه ان شاء الله تعالی که خدای پاک ته منظور وي زم خپل ملک او مور کار او دا څنګه کنه خپل نوم روشن کوم او چې پاکستان ته کم دا اعزاز پاکستان نه تللی دی او پاکستان ته واپس دروړم
اوس برا سودی خواته چې کله اوزګار نو بیا څه کوي
زه اوزګارم نو کله مطلب زه میوزیک اورم
موسیقي کم موسیقي اوري پښتو اوري ک اردو اوري
دوړم پښتو هم سندره ډېر خوي او د انګلیش هم اورم او اردو اورم
پښتو کې د چا سندري اورې ډيري
پښتو کې زه اورم زه غفریس سونګ دی هغه اورم او رحیم شاه سونګ دی هغه اورم
څه ډول موسیقي دی خوښه ده، تیز او کسوکا؟
ډوله خوښ دی، ډوله مطلب دا مطلب ډیپند کی کنه، موډ باندې ډیپند کی.
پښتو لیکلای او ویلای سي کنه؟
نه پښتو نه شي لیکلای شم.
کله دی دا ارمان پزړه راغلی دی چې یار ازما خپل مورنۍ زبد باید چې مالیکلای ویلای سو؟
دا وی ارمان خدا هو مزما او مطلب زمون سکول چې کوم سټډیز کنه ورکوټوال نماز مار د اردو انګلیش میډیم کې سبق ما ویلې وی نو هغه مطلب زمون سبجیکټ نو کنه دا پښتو باز مطلب داسې کې سکول کې هغه پښتو سبجیکټ وی زما سکول کې کنه مطلب ورکوټې وال نه مس ما انګلیش میډیم زما سبق ویلې دي نو بس سکول نه مطلب داسې کنه مطلب الحمدلله دا چې پښتو ویل شم زه
اوس دی خواهش ته چې په بچانو باندې هم پښتو وای چې هغه پښتو ولیکلای سي وویلای سي ځکه چې دا دوی خپل مورنۍ ژبه ده
الحمدلله زما مطلب واده شوی دی زما تقریبا دو کال شو واده کنه او الحمدلله زما یو زوی دی اتو میس دی یو زوی دی نو زما خواهش دی زه خپل زوی باندې چې کنه پښتو ځکه مور پښتو هغه باندې ولیکم نو زما چې کوم ارمان دی هغه سره هغه پوره کوي با
د پاکستان د سکواش د لوبې تکړه لوبغاړی منصور زمانو چې تاسو ته د خپل لوبې او ژوند په اړه خبرې کولې. درنو اوریدونکو، له همدې سره د مشال ریډیو د لوب داونی خبرونه پای ته رسیږي. تر هغه وخت چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو، تاسو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. هر ځای چې یاست ښه ژوند ولرئ.
د مشال پنوم تاسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړی پروګرام د مشال پنوم